د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لاره پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګاله ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لاس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیه او اوکراینی مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکات درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کرسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسېدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمه ونه شي. هغه په امریکا کې د کرسمس رخصتیو ته په پام وویل دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنی کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 20 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان ته د واردات برېښنا د ولاین پرې کېدو پرچاوي زیاته کړي.
استاد کم نشه په ژمي کې برېښنا کمیږي، هیڅ نشته، د څو ورځې کاملا بې برېښنا یو.
نن د چیلې لومړۍ ورځ ده. بې وزله کسان وایي د ژمي پر مهال اړتیاوې لا ډېری.
موږان شته زور زیات لور ده، شته نو نن نه لور څه دغه موږان ته نو نه چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ تراتې هر شي ته زور یالتم کوچ ته وړه ته او هر شي ته موږ زور زیات لور ور.
افغان بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي.
بس خساج سه خراب شي، دا بيخي تاوان شي، سبزي نه خراب شي، خساج بس دغه بس پرتی.
نن د یلدا شپه ده. اروپا کې لا څو ساعته پاتې دي خو په افغانستان کې دا شپه تیره شوې. په اړه درته په زړه پورې معلوماتي راپور لرم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د سر راپور ته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دوی د ترکمنستان د 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د انتقال لاین بیا نخلولو باندې کار کوي. د دغه شرکت اعلامیه کې چې 13 ورځې پر ایکس پانه خبره کړې ویل شوی چې د شدیدو واورو او یخنۍ له امله د برېښنا دا لاین پرې شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د ژمي پر مهال برېښنا ته اړتیا ډیره، خو برعکس پرچاوی داسې وي چې په ساعتونو ساعتونو برېښنا نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. هممهاله د واورې او باران ورښت له امله د سړې هوا څپې ژوند ستونزمن کړی دی. د دغو اوسیدونکو په خبره د زمې په سړو ورځو او شپو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي د دوی د کورونو د ګرمولو، د ګرمو اوبو چمتو کولو، پخلي او د ماشومانو او لویانو ته د رسېدنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکې ښځې چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله د تودولو وسایلو کارول محدود شوي او اړ دي چې په سخته سړه هوا کې ساعتونه وخت تیر کړي.
هوا که بسیار بسیار سرد است، برقام نیست، برقام که وقتی هم که باشه از زیر
هوا دیره سرده، برخنا هم نشته، چکلوی هم پچاوی لری، لپرون راهیسی تورغنده خوا تد برخنا سو ستن نریده لیده او بی برقی ده، تلفونونه چارج نلری، برخنا نشته، زغال نشته، ستونز دیر دی، لسرو او نور ستونزو سره لاس او گریوانیو.
ده کابل ده شمالی سیمی یوی بلی میرمنی و سیدون که چنه وقتل نومی راپور که خپور سی، هم موبایل
آینی برقا خوا رقم هیچ مزمستان شد کم میشه نیست چه رقم است اینجا رو شد نبود بخیر بی برق بودیم
به جمعی که برخنا کمیگی هیچ نشته دا سو رز کاملا بی برخنایو با طول و نور و کارونو که لگاز کار اخلو یو زمونگ تلیفونون چارج ندارلود او گلو ده کابل پزینو سیمو که برخنا و خودلتا نو برخنا چی نوی زمونگ طول کارون لکه بخل ده چای چمتو کول او ده جامو منزولو لپاره ده گرم و اوبو برابر اول طول و تل گاز کار اخلو.
د دې ولایتونو اوسیدونکو ټینګار کوي چې د زمې په موسم کې د برېښنا پرله پسې پرې کېدل چې د ننګونې رامنځته کړې او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غواړي چې د وضعیت ته رسېدنه وکړي. په هرات کې طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې له ترکمنستانه د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدونکی لاین د شنبې په سهار د ډسمبر په 20 پرې سوای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې هڅه کوي دا لاین بیا وصل کړي چې تخنیکي ستونزه پکې وه او د درنو واورو او یخنۍ له امله پرې سوای دی. د دې شرکت په خبر پاڼه کې چې د اکشن په ورځ د ډسمبر په 20 په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویل شوي چې تخنیکی ټیمونه د هرات ولایت د بغوچار بند سیمې ته لیږدول شوي تر څو زیان ترمیم کړي چې پکې یوه ویجاړه سوې ستنه، یوه کږه سوې ستنه، 15 پرې سوي لینونه او 2 زیانمن سوي براکټونه شامل دي. د خواله رسنیو لسګونو کارونکو په ځانګړې توګه د کابل ښار اوسیدونکو د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د ټولنیزو رسنیو د تبصرو په برخه کې لیکلي چې دوی له تېرو 2 ورځو راهیسې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. دوی نیوکه کړې چې ولې د برېښنا د پرې کېدو مخنیوي لپاره په ځانګړې توګه په خبره یې د هوا د خرابو شرایطو لپاره له وړاندې تدابیر نه دي نیول سوي او ټینګار کوي چې ورته پیښې په تیرو کلونو کې هم رامنځته سوي دي. په افغانستان کې د زمې په موسم کې د سړې هوا او د برېښنا د مصرف د زیاتوالي له امله په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي زیاتېږي او دا وضعیت د خلکو ژوند او د مرکزونو لکه روغتونونو او نورو عامه مرکزونو فعالیتونه ستونزمن کوي. سربېره پر دې په نورو مواردو کې هم لکه د طبیعي پیښو، تخنیکي ستونزو او خرابو لاینونو په څیر عوامل د هیواد په ځینو برخو کې د برېښنا د پرې کېدو یا کمیدو لامل سوي دي. د اکتوبر په نیمایي کې هم له ازبکستانه د 240 کیلو ولټه لېږدونکي وارداتي برېښنا لاین د زلزلې له امله خراب سو چې د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې د برېښنا جریان یې کم کړ. افغانستان په وروستیو کلونو کې د خپلې اړتیا وړ برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو څخه تامینوي. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام UN Habitat یوه اونۍ مخکې وویل چې په افغانستان کې د برېښنا تکراري پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي دي. UN Habitat ټینګار وکړ چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هره ورځ د برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د برېښنا د پرچاویو دا ستونزې داسې مهال راپور کیږي چې د پلازمینې د یو شمېر سیمو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره شوې چې یو شمېر لارې هم بندې کړې او له امله یې د بېوزله کسانو ژوند لا ستونزمن شوی دی. په دې راپور کې د همدې اړمنو کسانو ژوند ته کتنه شوې.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ټرافیکي پیخي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واوري او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایان محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیرشمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله چپه شوی چې له امله 15 مسافر نو سلور سلبیخت نور ټپیان شوی. نو موري دا هم ویلی چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفاني ده. خو نو موري ویلی چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینی کابل د زینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لمړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لاري هم بندې کړي. د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې پنچیر میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخت یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علی یک شنبه د قوت درشمه ازادي راډیو ته وویل
منند د جاغوري برف آماده
دی. وای په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داسې یخه شوې چې بیخي ژوند پکې نه کیږي. نه لرګیشته، نه د ډبرو سکارشته چې خونی پرېګد میکړو، نه خوړشته او نه اوبه. ماشومان ژاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو. بس د الله درګاه ته مسترګې نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګې خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او ورختونو ترې لورې اورک کړي.
موږ هر شي ته ضرورت لرو، دا شي ته نه لرو. دا غز موږ هلته نه وینې چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو هر شي ته ضرورت لرو، پوچې ته، وړه ته، او هر شي ته موږ ضرورت لرو. وروره
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشیوي کسان داسې محال د ژمی پر اتک سره د سونتوک او نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
facebook.com/azadiradio تاسو ازادي راډیو ته خوږی. یو شمیر افغان بزګران، بنوال او سوداګر وای په افغانستان کې دا محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کاږي، خو وای چې کله یې حاصلات ورسیږي نو په هیڅ بازار کې خرڅیږي او دوی ته ګټه نه کوي.
وای ټول کال په خپل باغونو او کرنیز ځمکې کې د بیلابیلو میوو حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي د سړو خونو د نشتوالي له امله سما نیمایي میوه او سبزي خصاصي. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 20مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ځنې وخت ګډونه کې ځنې وخت بس خساشي څه خراب شي، بیخي تاوان شي، سبزی نه رانه خراب شي، خساشي بس دغه بس پرتی سو کې به اخلي منه چې معمولی خراب شي، به څوک نه لري، مجبور چې گزارې کوو زه ټول کال هم نه غشي. کال دولس میاشتې لګیو به دغه سبزی نه بغداران خراب شي، د میوه خراب شي، څه خساشي ولې څه پردانه بای لاړي غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېده. دغه سړی خو نه خو بس ښکار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړ شي.
دی وایي دوی په ظلمونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
داس نور شند چې مېرو باغونه موږ لرو، نو موږ سره خو ډېر ضرورت لرو. ځینې ځینې وختونه داس وخت راځي لکه دا اوس ته پاکستان سره موږ لار تړلې ده، که چیرې موږ سره خو درلودلای زموږ ټوله شان به موږ سره ذخیره پراته وای، اوس مغره مخ کړی وای. نو د دولت سره موږ دا وختونه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیواد چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، د دوو میاشتو زیاته موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوو او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي. دغه شان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحد چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د وچې میوې لپاره هم
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونې به په مجموعي ډول د شپږ 20 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوي دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، هم دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دیش په لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي، خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوي ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده، ولې افغانان او ایرانیان لمانځي، په دې اړه عصمت سروان د پزل پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
د قوسیا لنده ورسته شپه ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېن راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک یې ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي. او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري. د برات په پنځله سمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای بیا به نو یو کمپاله یو رجعی به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سه څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به راوایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخکې له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدار از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپریشي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم مو د یلدا یوه بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
تصویرونه مې قتل وژړېدم.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 تو غالبا یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ و. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلف ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل که، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړنی وختونه چې وو یعنی لومړني سینفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړو.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودله، د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی هغه، نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي، نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښشي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا اتا کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واه شو ما غو سوچو چې بنسبه
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل متڅ وخت پایل کل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لمړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرځونه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی دا طاهر سره فریدی د لمړی کیسو یو ټولګه وا محلونو خواه که اغا ما لسته و او پاقی که یو دو کسی زمار دیر زیادی خواهی شوی که یو دو گل پا نامه و او هم دارنگا یو ناول می لسته و اغم سلیم سلیم را کری و چی تروس پر مختو عدد که اغا شاکار ناول ده پیغلی پا نامه بانی صاحب زاده محمدی دریس لیکنه ده دیر زیاد کلی ناول ده نو داغا ناول او داغا لنگ کسون پا ما غیز دو که خواهی می شولی البته د لیکلو چل می ته کړی نه دی بیا زمام دغه کونډه لومړی دغه ولنډه کیسه او دغه نورسته می په نورو کیسو پیل وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې ده دي ځینې کیسې می ډیر زیاتې مشهورې کړې ډیر لیکونه د خلکو راځي ډیر وسته دی امام از اورسپانه کې چاپ شو نو بیا دغه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سره شپته لنډه کیسه لیکلې خو زما لرنو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وای ستو کار څو دا خلکو ډیر دی وخت هاته واستغانو کسالم سي هاشي مي سي اندغه سي نورو ډیر زیاتې وسته ډیر دغه کوي زما په مجموع باندې ډیر خېسه ریزي ودی کدي او همدغه سب کې ډیر دی وخت دا راوسته تا کله به ما چې ډیر دی کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامی او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعېم چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زه غواړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو تاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکواله کې خصوصا د لرن کیسې په لیکلو کې زما په نظر لمړنۍ شربانه چې په داسې څه ته لیکلو کې چترتا د مخه چانه یې کړی او یا کچیرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرنو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه دومره ویم چې بیخي نوې پدیدې چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونه کې چې چا لنډ کیسې په پښتو کې لیکلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا چېرې دي د کامین او خواله دا ټول د خپلې دي پاره کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لنډ کیسو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې څه شي دي دا دا غالي د لیري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبر په څلور پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ما تخکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو سعیده نو فارن دا یو کیسه نوم ده د سګ جنازه
د سکه جنازه چې تاسو وایي مطلب مو اندا د افغانستان سکه وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل د تاسو پښتنه په ځوفه بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګان زما ډیر زیات دي چې هغه په ټولنه کې ډیر شدید نه خالي شي او ټولنه دې ډیره زوړیږي او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مسره دې چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د دادو په برخه کې دا کړی دي من دې کسې دې کړی دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې ملاندې کسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې بيخي واجب مداغې کمینادو دی وی په هغه باندې کسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا ملاندې دغه ده چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسان اغلات نه نه ته خلک تشویقي د اخر دان چې کابل ته څه چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس دی سګر د مخ ته ورځي او دا تیر باسي د سی پر غوړی لنګ دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د جنازې روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وته جنازه پرې دي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کې سول ډلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکی کیسې لري
بله 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 اما دا چې زنه دا د سین جنازه خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لا کې زما یو تنج کې ستا دا ما په پتلون نکړی دا نه نو دا چې یو دغه په برواز چې دا پتلون ډیره غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو به ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیرخه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت نه وکړه ودې کې ته دروغ کولې نه شې ته بلنه نه شې کولې وړه شته باچ دی وکړل ټول کې سړي د منځ ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیکګراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی لاندې کې سينه دې نو څومره چې کولې موږ تاسو په هغه کې ویل چې خپل جنې په لاندې کې سټي مګر هم ته بیا ته عمل نه شي دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکل سم چې د دې ځای تاسو لري او نور به دا ماغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه به ټول کې مخکې نه رسوانه او په څیر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډیر دی ځکه په داستانې د بیا کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کسینه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیرو لنګ کسونه ډرامې جوړېدلې شي او ډیر ښه لنګ کسې دي چې دا غینه جوړېدلې نشي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخطیط غوړی او عملی ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر وي او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډرامس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایریکټور خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټور وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف لا پسې راغلی وو بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي وو ته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی وو نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وې یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنی د تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونی د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نمیږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګې دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای پمني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له ستورو به ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي. او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
جنان ما یاد وا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وے چ جنان ما یاد وا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر پیسوان ما یاد وا یو پلو می یار لونگین می پد بل پلو یو وڑو کای دی پلو شال کا او چد پروت پزل فو یما بیبی شیرینے بیبی شیرینے جڑ گولی تباں دیوا چوا سر شال جوڑا نا سونا بیبی شیرینے دستا د پار میرا وڑی جڑ گلونا راواڑا وچنے راوڑی میں گلونا راواڑا وچنے راوڑی میں گلونا دستا میرا بڑی جڑ گلونا روڑا وچنی
هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا ورا پر هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا ورا مالک جانا مالک جانا مالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا ورا شن غم پرکیک دا پمینا مینا دے قتل میں دیکھا ماتا ڈاڈو گے جوڑا کا شن غم پرکیک دا